السلام علیکم د امریکا غږ ډیوا ریډیو ته شراغ لاس تاسې زموږ غږ لا واشنگتن ډی سی سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري نن د نهه یا سه شنبه ورځ د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت په پېښور کې د ماښام اته په افغانستان کې د ماښام اوه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 11 بجې دي د ډیوا ریډیو د نن ورځې ماښامنۍ خبری خپرونه کې مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم اول د خبرونو سرټ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی اسلام آباد ته د امریکای د خارجه چارو د وزیر مایک پمپیو تر ممکنه سفر وړاندې نن سینټ ته ویلي چې له امریکای سره د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي څېړونکی ډاکټر سویل احمد وایي که د پاکستان په تګلاره کې بدلون رانسي نو فشار ورباندې زیاتېدای شي د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایي افغانستان او روس به په ګډه په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نوې نیټه ټاکي تر دې وړاندې له طالبانو سره د خبرو لپاره په ماسکو کې پلان شوې غونډه د امریکا او افغانستان له نیوکو وروسته ځنډول شوې وه او په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي په هیواد کې په ایډز د اخته ناروغانو شمیر 1,50,000 تنو ته رسیدلی دی او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان نوی حکومت وایي هڅه کوي له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي او په دې لړ کې د پاکستان ولس او پارلمان د غړو رای هم په نظر کې ونیسي دغه خبرې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د نهه یا سه شنبه په ورځ سینټ ته په خپله وینا کې کړي دي ښاغلي قریشی په دغه مهال یو ځل بیا د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سویو ټلیفوني خبرو په اړوند د پاکستان دریځ سم وباله او وی ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل بیان ولاړ دی او په حقیقت کې داسې هیڅ خبرې نه دي سوي بلکې دواړو مشرانو ګټورې خبرې کړي دي تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویلي و چې وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د بندنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د فعالو ټولو ترهګرو ډلو په ضد رغنده ګامونه واخلي د پاکستان د صحت ملي اداره وایي چې په هیواد کې په ایډز د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,50,000 کسانو ته رسیږي چې زیاتره یې په پنجاب ایالت کې دي د صحت د ملي ادارې چارواکو نن د پاکستان سپریم کورټ ته په هیواد کې د ایډز ناروغۍ د ستونزې او شمیر په هکله معلومات وړاندې کړل چې وایي د ایډز 15,000 ناروغان په پنجاب ایالت کې دي 6,000 په پښتونخوا او 15,000 په بلوچستان کې دي چارواکي وایي چې د ټول ټال 1,50,000 ناروغانو له ډلې یوازې 25,000 ناروغان رجسټر دي او درملنه یې روانه ده خو نور 1,50,000 کسان بې درملنې پاتې دي په پاکستان کې د جبري بيدرکه کسانو د معلوماتو د پاره د جوړسوي سرکاري کمیشن مشر نن سینټ ته ویلي د پاکستان د یو سیاسي شخصیت دوه زامن هم د جهاد په نامه جګړه کې د ګډون په مقصد په خپل خوش افغانستان ته تللی وو چې وایي د بيدرکه کسانو نوم ورکړل شوی وو په پاکستاني رسنیو کې د بيدرکه کسانو د کمیشن مشر په خبرسوي بیان کې د هغه سیاسي شخصیت نوم نه دی اخیستل شوی کوم چې ویل کېږي زامن افغانستان ته تللی وو جاوید اقبال نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د پاکستان د سینټ د بشري حقونو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل چې د روان کال تر جولای میاشتې پورې له ټول پاکستانه 3,422 کسان لا درک وو پېښور های کورټ په عبدالولي خان پوهنتون کې تیر کال د وژل شوي ځوان مشال خان د وژنې په قضیه کې د وروستیو دوو نیول شویو کسانو په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي دي د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ وایي صابر معیار او اظهار الله چې وروسته په دې قضیه کې نیول شوي او بندیان دي د دوی په ضمانت د خوشي کېدو درخواست د پېښور های کورټ قاضي محمد ناصر محفوظ د ګل یا دوشنبه په ورځ رد کړی دی هغه وویل د مشال د کورنۍ له طرفه دوی های کورټ ته څو درخواستونه کړي چې پکې یو د های کورټ د ایبټ آباد څانګې لخوا د بندي 25 مجرمانو د سزا ماتل کولو په اړوند دی چاته چې 4 کاله بند اورول شوی وو او یاد عدالت یې سزا ماتله کړې وه
زه چې یو ښځه یم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان
په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کاملہ خان میا خیل دے د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دے او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دے زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي اسلام آباد ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر مایک پمپیو تر ممکنه سفر وړاندې نن سینټ ته ویلي چې له امریکا سره د اړیکو د شکولو کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په دې رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سینټ کې د پاکستان د بهرنی تګلاري د امریکا سره د اړیکو او د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د بهرنیو چارو سکتر د مایک پومپیو سره د ټلیفوني خبرو په اړه د پښتنو په جواب کې ویلي چې د عمران خان او مایک پومپیو ترمنځ ټلیفوني خبرو وروسته جاري شوی امریکایي بیان د حقیقت په ضد دی.
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو پریس ریلیز میں جو مینشن کیا گیا وہ حقیقت کے برعکس ہے.
دوی زیادہ کھڑے چھ پدا خبرو کی زیادہ سی خبری مخیتہ ندی راغلی او یوازی دنی کو ہلو سرگندونا سویدم. دا عمران خان لاڑخا دا وزیر اعظم چوکی تر لاسا کول ورستا دا امریکا دا بہرنو چارو وزیر مائک پومپیو سر ٹیلیفونی خبرو پا اڑا هغه وقت کڑکیچ را منستا سو کل چی دا امریکا دا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لاڑخا خبر سوی بیان کی بیان دی ہیتر نوریٹ ویلی وو چی مایک پومپیو په دغه خبره کې په پاکستان کې فعال ټول تراګرو په ضد پاکستان فیصله کون ګامونو په اهمیت خبرې کړي او دا د افغانستان د امن د هڅو یو اهم ټکی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان د حقیقت په ضد ګرځولی وو او ویلي وو چې په پاکستان کې دننه تراګرو د فعالیتونو په اړه څه خبرې نه دي سوي. خو د پاکستان له اړخه د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د بیان رد کولو باوجود امریکا پر خپل دغه دریس لاړه وو او د سټیټ ډپارټمنټ ویان دی هیتر نوریټ د دې بیان پخلی هم کړی وو. پر دغه معامله په سینټ کې مخالف ګوندونو لاړخه حکومت څخه پښتني رابر سیریسوي او د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بیان نه قبلوي.
آی مے هاف ډیفرنسز ود د پرایم منسٹر اف پاکستان بٹ آی ویل ناٹ الاو ا یو ایس سیکرٹری اف سٹیټ ٹو سٹینڈ اپ اینڈ ٹیل د پرایم منسٹر اف پاکستان دیٹ ٹو مور ان د وار آن ٹیرر.
د وزیر اعظم سره اختلافات سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته به اجازه نه ورکوي چې هغه وزیر اعظم ته د تراګری په ضد د نورو ګامونو پورته کولو په اړه څه ووایي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې امریکا دغه بیان غلطي کېدای سي خو سپکار دی چې مخ په وړاندې تګ وکړي سي. سرګند دی وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د راتلونکي ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د پاکستان په سفر راتلونکي دي. دوی دغه سفر په داسې حال کې کوي چې افغان طالبان خبرو ته تیارولو لپاره هم هڅې روانې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سفر مقصد د افغانستان د امن په عمل کې د امریکا پر ګامونو د پاکستان ملاتړ ترلاسه کول او پر پاکستان دغه امن عمل کې د مرستې لپاره فشار راوستل وي. بولي چې امریکا او افغانستان تور لګوي چې افغان تراګر نه یوازې په پاکستان کې خټې ځالې لري بلکې د دوی مرسته هم کوي او دا چې پاکستان ته نه یوازې د تراګرو په ضد ګامونه پورته کول وي بلکې د پاکستان څخه طالبان خبرو ته تیارولو د پاره خپل د کردار غوښتنی هم کیږي. خو پاکستان دریز لري چې په هیواد کې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کړي او د طالبان سره خبر یوازې د دوی سیمواري نه ده او په کار دی د دې د پاره ټولې تړل هیوادونه خپل کردار ولوبوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوي د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
دي. صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا د نړیوالې د څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وده
ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د بهرنۍ تګلارې په جوړولو کې به د ولس او پارلمان نظر هم شریکوي، خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د نوې بهرنۍ تګلارې په جوړولو کې به نوی حکومت له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي. څېړونکي وایي که پاکستان خپله بهرنۍ تګلاره بدله نه کړي نو کېدای شي چې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. په دې اړه د احسان محمد خان ریپورت ته ستاسو پام را ګرځوم.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته چې ټاکل شوی وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر لوري په رسمي ویناګانو کې د گاونډي هیوادونو په شمول د امریکا سره د اړیکو ښه ساتلو ذکر شوی، خو سړنکاران وایي پاکستان د خارجه تګلارې په هکله یو شمېر چیلنجونه لري چې په دغو کې د امریکا سره اړیکې او افغانستان کې د سولې په لړ کې د پاکستان کردار د خارجه تګلارې مهم چیلنجونه ګڼلی شي. د نوي حکومت جوړېدو وروسته پاکستان دغه هر ستا څنګه ګوري؟ په دې حکله د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک سره داسې وایي،
بیانونو ته چې ګورم او نور د ملک سیاسي حالات ته چې ګورم چې فیصلې خاص کر خارجه پالیسی، فارم پالیسی او سیکیورټی دی معاملو کې، خاص کر بیا امریکې، افغانستان، انډیا سره تعلق باره کې، اوس هم اما پالیسی کنټینیوشن ما ته ښکاري. ګورئ حالات بدل شول، پاکستان ته سفر خارج کی اب دی نه، اب دی وخت دی، دی وخت یې غټ اختلاف دی پاکستان او د امریکای په افغانستان دی، دنیا سره ټول نور ملکونو سره بیا مسلې دي، مختلف ویریشن دي، دا د ټیریزم حواله سره د پاکستان اټیټیوډ او پاکستان چې کومه پالیسی ده هغه باندې دنیا کې ټولو خلکو ته ریزرویشن دي. نو دا ټولې خبرې حالات ورو ورو خواته روان دي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ چې دا وخت اړیکې ډېرې سړې ښکاریږي او د امریکا له لوري د سګنی کال په پیل کې ځینې مرستې هم ځنډول شوې دي. سړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي که چېرې د پاکستان په تګلاره کې ځینې مثبت بدلون ولیدل شي نو د داسې کولو سره په پاکستان فشار هم کمېدای شي.
پاکستان خارجه پالیسی چې د نوي حکومت دراتلو نه پس کوم مونږ ته ورو خدو خال راښکاره کیږي، نو هغه کې د دې لپاره چیلنجونه ډېر دي او دې ډېر ماته اوور امبیشس کاری ده. د حواله سره لکه ډېر زیات جذبه پکې ده چې زه به دا کوم. دا کوم افغانستان کې کوم اړیکې روانې دي او بیا د هغه حواله سره چې د امریکې د پاکستان نه کوم توقعات دي او پاکستان په هغه کې کوم خپل اثر او رسوخ استعمالوي یا نه استعمالوي، نو دا مې یو ډېر لوی سوال یې نشان ده چې آیا پاکستان څومره مؤثر دی د امریکې په دې توقعاتو باندې د پوره پریوتو لپاره، کوم چې اندرونی دي او بیرونی دي او معاشي دي. که چېرې مثبت رول نه پلی کوي پاکستان په افغانستان کې نو فشار به د امریکې نه ډېر زیاتېږي، او که مثبت رول پلی کوي نو د امریکې او پاکستان تعلقات به هم بیا ښي او فشار به هم کم شي.
د اخیری سو مودې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د ډېرې بې باورۍ ښکار دي او د دواړو هیوادونو له لوري په یو بل تورونه لګول کیږي، هم دا ډول امریکا هم د پاکستان څخه غوښتنې کړې دي چې د هر قسمه ترهګرو ډلو پر ضد یو شانی کاروایانې ترسره کړي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د ستمبر په 15 نیټه د امریکا بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو هند ته د تګ وړاندې غواړي اسلام آباد ته هم سفر وکړي. سړنکاران وایي د دغه سفر په مهال پاکستانی چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې اترې به یو مهم پرمختګ او د پاکستان دپاره د اړیکو ښې کولو په لړ کې یو غوره موقع ګڼلی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان او امریکې د اړیکو په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سپتمبر په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. دا چې امریکا له پاکستانه څه غوښتنې لري، په دې اړه زموږ همکار احمد فواد لامې د ډیوه ریډیو له څېړونکي پیرزو بیرشا سره مرکه کړې او په پیل کې همدا پوښتنه ځینې کړې چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې او همدارنګه د امریکې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په موضوع کې امریکا له پاکستانه څه غوښتنې لري.
نو امریکای اوس پاکستان نه یو غټه غشتنه دا بنیادی غشتنه هغه په افغانستان شه د امریکای د ناتو او د افغان حکومت مرسته کوندي او هغه مرسته دوی وایي چې پاکستان په دوه شکلونو شکول شي یو چې تشدد شي کمی راولي او بل افغان طالبان د خبرو میسته راولي پاکستان اوس پورې دا کیسې چې کوم دي دا غشتنه چې ورته وایو کدا چې کوم پاکستان په خپل ویلي چې موږ به کوو دا اوس پورې دوی نه دی کړی او امریکا په هر لیول باندې اوس دا تاسو مایک پمپیو خبره وکړه دغه مخشې جنرال جوزف ووټل دا کیسه کړی دا چې سنټکام مشر و جان نیکلسن دا خبرې کوي یا بل ورځ دلته پینټاګان شه خبرونه ته دا وایي چې پاکستان اوس هم طالبان پکښې شکارم او فری موومنټ کوي دوی علاجونه پکښې کېږي د ژوبل کسانو او پاکستان باندې فشار ضروری ده چې دا نو مقصد دا ده چې پاکستان نه اوس یو مین غوښتنه ده او پاکستان ته هم پته ده چې افغانستان شه چې امن لار ده افغانستان شه سوله لار ده په پاکستان تیریږي خو پاکستان ورسره ورسره اوس امریکای حالات دومره خراب دي دوه ملکونو پاکستان باندې عسکري امداد بند ده او پاکستان مرسته نه کوي بلکې روس ته ورنږدې کیږي او روس ته اغه لارې ورکوي طالبانو سره تعلق کنټاکټ ورکوي موږ سره غولې دل په ماسکو شه دوی یو غونډه را بللې و چې هغه اوس پوسپون شو خو هغه شه پاکستان او روس کردار او هغه کردار دا نو چې دوی سوله غوښته بلکې دوی امریکای او افغان حکومت باندې فشار اچوله نو مقصد دا ده چې دا یو ایمان د خیال چې کله کفرس کا پاکستان مرسته و نه کړه امریکای سره په افغانستان شې نو دا تعلق به مزید خرابېږي شکیږي بنه
خو د پاکستان کې د نوي حکومت پر اطلو سره په غیر له دې چې د افغانستان موضوعي د نوي حکومت راتلو کې راتلو سره دلته په واشنگټن کې څومره خوشبيني ډېری شته کنه شته په څه نظر لیدل کېږي د عمران خان حکومت ته
نو عمران خان خو چې وګوري عمران خان د په پاکستان شې د ټول غټ یو د انټای امریکن چې لکه امریکای خلاف یو سیاستدان و د سیاست ټول امریکای په خلاف کړه د افغانستان شې کوم جنگ و غو مخالفت کړه دا اخ جنگ ته د لیونتوب ویل د په فاټا شې کوم ډرون حمله وکړي دا ټول نه غټ د بوت هغه نیوکه په کولې نو عمران خان او بل پاکستان شه کو حکومت نوی بدل هسی اغه تش شکلونه بدلیږي چې کومه پالیسی دا اسپیشلی د افغانستان حق لا د امریکای حق لا او د هند حق لا اغه په فوج په لاس شي او مانه د خیال چې فوج به عمران خان ته دا پالیسی ورکی کډیر هه دوی خبرې وکي لښ خوشبيني به اول سٹارټ شوی چې نوی حکومت د خو امریکای شه خلک په پوی دی او دا خالی امریکای شن ټول دنیا ته پتا و چې د الیکشن چې کومو اغه لنجمنو پاغه شه عمران خان ته دا سه ماحول جوړ سوای فوج ورته جوړ کړای چې دای وزیر اعظم جوړ کړی نو کوم فورن پالیسی دا امریکایانو ته دلته هه پتا ستا واشنگټن شه دا احساس تا چې اغه به کیږي چې کوم فوج وای خو بهرحال په امپیو بجی یو سفارتکاری به کوي خو ایمان د خیال چې دوی ډېر زیاتې تمې لري هغه پورې چې کله پورې دوی په ځکني حالاتو شي بدلون نه ویني چې وویني چې پاکستان د ترهګرو ځالې بند کړي طالبان لیډران یا ونیولل یا مذاکرات ته راوستل او هغه مرسته افغانستان او امریکا سره وکړه چې کوم دوی غوښتنه کوي
خو د پاکستان تر څنګ د پاکستان بل لوی غټ رقیب هند دی او پاکستان تل د دې ته متوجي دی چې د هند سره د نور قدرتونو اړیکې څنګه دي په سال کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي د امریکا او د هند اړیکې څنګه دي
د امریکای د هند اړیکې خو ډېر ښې دي او دا اوس نه بلکې کدا اوباما په ټایم نه او اوس بیا مزید خصوصول بیا دا کوم ستراتیجی دا تګلار تیر کال چې اناونس کړه په غشې هند ته یو غټ رول د جنوبی ایشیا لپاره یو غدا او یو قدرتي دوی دا اتحاد دا او په دوی سپیشلی د ترهګرۍ په خلاف جنگ شې چې موږ وګورو دوی دا سه دشمنان چې هغه په پاکستان شې دی هغه دواړه لکه حافظ سعید دواړه ته مطلوب ده نو ترهګرۍ خلاف جنگ شې دوی چې کوم تعاون دغه زیاتېږي په هند په افغانستان شه هند ډېر مرسته کوي معاشي تور باندې نور طریقو باندې نو هغه به زیاتېږي نو په افغانستان شه دا څه ده چې هند او امریکا به نور هم یو بل ته
ډېر مننه سلامات وسی
ډېر مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بولې
څنګه
چې په امریکا کې خپل کار شروع او اوسه وده هم ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
او سم په پاکستان کې د جبري بې درکو کسانو په اړه یو رپورت تاسو ته راګرځو. په پاکستان کې د ورکو خلکو لپاره د سرکاري کمیشن مشر ویلي چې د پاکستان د یو سیاسي شخصیت دوه زامن چې وایي نمونه د ورکو کسانو په لیست کې شامل شوی وو خو دوی په افغانستان کې د جهاد په نامه جګړې ته تللي وو. د دې کمیشن مشر جاوید اقبال نن د سینټ کمیټې ته په یو غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې سش کال د جولای تر میاشتې پورې 3,402 کسان په جبري توګه له درکه شوي دي، خو د پښتنو او بلوڅانو د ملتپالو ګوندونو مشران دا شمېره ډېره کمه یادوي او وایي چې په پاکستان کې په قبایلي سیمو په پښتونخوا او په بلوچستان کې اوس هم د خلکو د جبري ورکېدنو لړۍ لا دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د بے درک تنانو په حق له جوړ کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بشری حقوقو لپاره د سینیټ یو کمیټې ته بریفینګ ورکړی دی. جسټس جاوید اقبال کمیټې ته ویلي دی پاکستان کې دومره خلک بے درک نه دي څومره چې خودل کیږي، او دوی سره د بے درک تنانو 15,000 نه زیات مقدمه یا کیسونه وو، او په دې کې 3,800 مقدمه فیصله شوې دي، او د وخت 1,828 مقدمو فیصله پاتې دي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي بے درکه تنانو په حق لا شمیرې غلط خودل کیږي او د سیاسي رنگ ورکړی شوی دی، او یوازې امام قدیر داوه کوي چې 30,000 نه زیات تنان بے درکه دي، خو نن ورځ پورې د دې څه تفصیل دوی ته نه دی ورکړی شوی. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي پارلیمان هم د بے درګه تنانو په حق له قانون سازی نه ده کړی، خو په دې غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سینیټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو ته ویلي دي د کمیسون مشر بیان نه مطمئن نه دی، او دی هم هغه بیان کمیټې ته ورکړی دی کوم چې ورته استخباراتي ادارو ویلي وو. سینیټر عثمان کاکړ وایي
کمیشن مشر دی او د نیب مشر دی مدد د بریفینګ زده زو خپل بالکل نه مطمئن نه څه زیات سره څه نه ترام مطمئن او هغه چې د جنس ادارو یو خبره په لاس ورکړي د دې دغه مطابق کی نو موږ دا ورته ویلې چې د پی ټی ایم په جلسو کې موږ خپل ورغلې یو تر اساس تر زره پورې خالي هغه زنان هغه ماشومان ناس په بجور ناس د چا پلار نو د چا ورور نو د چا زوی نو حتی ځینې زنان یې هم ورڅېږي د درڅېږي دي نو دا د دوی دا تا دا سړي دا غلط دی د دې زمور مت پیرا دی او دوی هم دا دی هغه ماده په دې دغه باندې اچولې چې په تا ایس ورکسي وي دې به درک سړي دی په روزګار به چې دې کوم والا دی مو څه په دې کوم والا مسته نه تا سندې کام دوست وطن دوست جمهوریت کارکونان ورک دي د بلوڅ کام دوست وطن دوست کارکونان ورک سی وی دي ځوانان ورک سی وی دي دا پښتانه خود دا نره څه دې پورې دا وړې دی ودا چې دې بیا خاص کړ په منځنۍ پښتونخوا کې په سواد کې په زرګونه هغه تعداد یې ته دا یاته نو دا د دوی خبرې چې دا ټیک نه وي ته ما کو نه وي دا دې سرپټ نه مطمئنه شي وي.
پاکستان کې به درک تنانو خپلوان د دوی شمیره په زرګونو کې خي، خو به درک تنانو په حق لا جوړ دا کمیسون وای ډیر خلک خپل په خوخه نور هوادونو ته تللی دي، او ځینې داسې هم دي چې افغانستان او د نور هوادونو په جیلونو کې دي، خو پاکستان حکومت پرې معلومات نه لري. پاکستان کې د ټولو نه زیات خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان صوبې نه خلک بے درکه شوي دي، او د دوی خپلوان غوښتنه کوي که چیرې پرې څه تور دی نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي.
اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان د سیاحت قومي اداره وایي چې په دې هیواد کې په ایډز د اخته ناروغانو شمیر یو لک 50000 کسانو تر رسیدلې چې وایي په دې کې 50000 تر ټولو زیات شمیر د پنجاب ایالت ته چې هلته 50000 په د ایډز په ناروغي اخته دي او ورپسې 70000 د پښتونخوا ایالت او 15000 د بلوچستان دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په دې رپورت کې اورو.
پاکستان کې د ایډز د مخنیوي او په دې رنځ اخته مریضانو د علاج لپاره د یوې تګلارې جوړولو په ترڅ کې د کیس اورېدنه په ستره محکمه کې شوې ده. نننۍ اورېدنې په محل د صحت مرکزي ادارې لخوا عدالت ته ویلي شوي چې دا وخت پاکستان کې د ایډز په رنځ اخته تنانو شمېره 1.5 لک ته رسېدلې ده. پنجاب ایالت کې 80000، په سند کې تر 80000 او خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دغه رنځ اخته خلکو شمېره تر 15000 پورې ښودلې شوې ده. او د ایډز د مخنیوي ملي پروګرام لوړپورې چارواکي ډاکټر بصیر چکزئی وایي چې بیا ډیره د فکرمندۍ خبره دا ده چې دې کې یوازې 25000 تنانو دوی سره خپل ځان رجسټرډ کړی دی او دا چې باقی پاتې 1.5 لک دغه رنځ باندې اخته مریضان د علاج نه بغیر ژوند تیروي.
الارمنګ خبره دا ده چې موږ په 2014 کې موږ په ټول پاکستان کې یو سروې وکړه د ایچ آی وی د یونایټیډ نیشن د مختلفو ادارو د نظارت لاندې نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام پر مشرقی نو آغا بین الاقوامی مصر دودری نوشتیانی را سروے دا آغا رپورٹ چی مر را جمع کرو با آغا رپورٹ مرتا داوائی چی دا وقت پا پاکستان کی کیدل اسی چی دا 1.5 لک شاوخوا کسان پا ایچ آئی وی پا مرض اختہ بوی خو نا ببرا زمر سر دا وقت ریجسٹرڈ چی کم کسان دی آغا چی آغا تخبل ایسیت پا ایچ آئی وی پوزیٹیویتی معلوم دی آغا صرف 15000 دی نو دا چی کم نور پات خلق دی آغا پا سوسائیٹی کی کومو بیهیویر چې هغه د هغه سره لرونکي دي نو هغه ته دروس پر لامر نه رسیدلی نو دغه لر تشویش خبره ده. د هغه تشویش د نوټس لاندې سپریم کورټ مرته دا آرډر راکړو چې تاسو دا وکړئ کنه چې په کوم ځای کې تاسو نیمګړتیا وي او تاسو کمزوریانې وي هغه کمزوریانې مرته را په ګوته کړي.
نوموړي وویل چې دوی سترې محکمې ته ورکړل شوې سپارښتنو کې د ایډز د مخنیوي لپاره خلکو کې بیداری پیدا کولو په ترڅ کې د میډیا د مرستو غوښتنه کړې ده او دې سره د داسې قانونونو جوړولو خواستوم کړې ده چې تر مخې د ایډز د مریضانو سره په سرکاري کچه مرستې او د دوی علاج باوري جوړ کړي شي. ډاکټر بصیر په ګوته کړې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پرتله پنجاب او سند ایالتونو کې د ایډز د مریضانو شمیرې ډېرې زیاتې دي او د زیاته کړه چې د غرنس خورېدو په لوی علتونو کې د نشیانو له خوا د سرنجونو پر لپسې کارول او جنسي عمل کې بې احتیاطي ده او سترې محکمې د ایډز د مریضانو د علاج لپاره د یو تګلارې ټاکلو په ترڅ کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو په شمول د مدني ټولنې فعالینو نه هم سپارښتنې غوښتلې دي او د دې کیس اورېدنې لپاره 10 ورځې پس تاریخ ټاکلې دي. پاکستان کې دا وخت د 25000 ریجسٹرڈ ایڈز مریضانو د علاج لپاره په حکومتي کچه 3 مرکزونه فعال دي.
ریډیو ګرانو کتونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا په پاتې نیم ساعت کې به په پاکستان کې د حکومت جوړېدو پر هڅو باندې خبرې کوو. تاسې وخت په وخت په رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان مرکزی حکومت جوړ سو، وزیران اعلان سول، خو د صوبو کابینه تر اوسه پورې اعلان نه دی بشپړ شوی. نو په دې ترڅ کې به موږ نن پر بلوچستان غږیږو چې د بلوچستان صوبې کابینه په څه حال کې ده، وزیران یې ټاکل شوي دي نه دي ټاکل شوي، خو تر اوسه پورې چې موږ ته څومره معلومات را رسیدلي دي د بلوچستان صوبایي حکومت خپل کابینه په څو پړاوونو کې یا په څو مرحلو کې ټاکي، چې په لومړۍ مرحله کې د صوبایي کابینه یولس غړي ټاکل شوي دي، چې په دغو یولس غړیو کې ځینې به وزیران وي او ځینې د وزیراله سلاکاران یا مشیران به وي. او په بلوچستان کې چې کوم نوی حکومت جوړ شوی دی، دا هم د تیرو حکومتونو غوندې اتحادی یا ائتلافي حکومت دی چې په دې کې شپږ ګوندونه شامل دي، او درې ګوندونه چې دي هغه په بلوچستان ایالت کې هغه به په اپوزیشن کې وي. خو مخکې له دې چې د بلوچستان د صوبایي کابینه په اړه او یا پر مخ باندې چې د ټوله کابینه بشپړیږي په دې باندې خبرې وکړو، په دې باندې به له موږ سره یو میلمه هم په خپرونه کې ګډون کوي. تاسو هم کولای شئ چې زموږ له میلمه پوښتنې وکړئ او په دې اړه د بلوچستان د صوبایي کابینه په اړه یا د صوبایي حکومت د راتلونکو کارونو په اړه لاغه پوښتنې وکړئ. خو تر هغه مخکې بیا هم بلوچستان ته ځو او په کوټه کې خبریالانو احتجاج کړی دی او د دې احتجاج رپورټ زموږ له خبریال حمید سمسور څخه اورو.
په بلوچستان کې د وژل شوو خبریالانو په یاد کې نن دغه ورځ ولمانځل سوله. پر دې مهال باندې دوی په ادبي وژنو کې ووژل شوو خبریالانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د دوی د قاتلانو د نه نیولو په ضد باندې دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله او څه دا ډول شعارونه ورکول. د فیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال مشر سلیم شاهد وویل چې په بلوچستان کې په تیرې ولسیزه کې 240 خبریالان وژل شوي دي، چې په دوی کې 26 هدفي وژنو کې له منځه تللي دي.
دلته صحافت کوم څه خلک صحافت کې ډېر مشکلات سامنا کوي. دلته ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز دی کم چدا صحافت دوارہ کے یو خواہ گورنمنٹ دی، یو خواہ ملٹنٹ دی، یو خواہ ریلیجیس ملٹنٹ دی، یو خواہ سپریس دی، مطلب ہر خواہ سا یو خواہ دا پولیٹیکل پارٹیز دی، پریشر گروپس دی، گرد چدی آگا دخپل پبلسٹی غواڑی، دخپل چوائس پبلسٹی غواڑی، بچے کوم شته موږ ویلې دي کوم خبر مشکړه دي هغه ورکا.
خبري اعلان او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او د حیوانات په نورو برخو کې هم او خبري اعلان ته د تعپوز ورکړي. دوی د وټلي خبريال سلیم صافي باندې پر ټولنیزه پاڼه باندې د په ضد د سیاسي ګوندونو لوري منفي پروپاګاندا په ستر ټکو کې وغندي او ویل چې په جمهوریت ټولنه کې دغه ډول چلن د آزاد صحافت په لار کې لوی خنډ دی.
د دوی خلاف چې یو کښنی خبر راشي دوی ریک دمکیان ورکوي. دوی چې دی اوس ګوره چې کوم پولیټیکل پارټي دی، پولیټیکل پارټي دی همیشه ډېر دغه خبره کوي، جمهوریت خبره کوي، د آزادی صحافت خبره کوي، لیکن عملی طور دغه دوی صحافت دغه نه کوي، احترام نه کوي.
د خبري اعلانو نړیوال سازمان رپورټر وداوت بارډر ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په غلس خطرناک ایوادو کې شامل دي، چیرې سي خبري اعلان له خطر سره مخامخ دي. رپورټر وداوت بارډر بلوچستان د خبري اعلانو لپاره د دغه ایواد خطرناک سیمه ګڼلې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وری جو ټلویزیون، کوټه.
له کوټې مو د حمید سمسور رپورټ اوریده. اوریدونکو مخکې مدرته ول چې د بلوچستان د صوبایي کابینې باندې به خبرې کوو، نو تاسو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-0403، بل شمیره ده چې په دې شمیره تاسو په وړیا توګه ټلیفون کولای شئ، 0800-005-090. نو مخکې له دې چې زموږ میلمه راسي او لاغه سره د بلوچستان پر صوبایي کابینه خبرې وکړو، د بلوچستان یولس کسیزې کابینې د لومړی پړاو چې کوم یولس کسانو کابینه ټاکل شوې ده، دغو نن سوګند اخیستی دی او په دې اړه نور تفصیل بیا هم له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی د کابینې له وزیرانو څخه سوګند واخیستی. په دغه کابینه کې چې کوم لس وزیرانو د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ، درې سیاسي ګوندونه شامل دي چې له هغو څخه عارف محمد حسنی، ضیا لانګو، سلیم کوسا، عبدالرحمن کتران، سردار سرپرست خان ډومکی، نور محمد دومړ، نوابزاده طارق مکسی او سردار سالی بوتانی د بلوچستان عوامي پارټي سره اړیکې لري. د عوامي نېشنل پارټي بیا انجینیر زمرک خان اڅکزی، د تحریک انصاف نصیب الله مری شامل دي. ضیا لانګو، نور محمد دومړ، نوابزاده طارق مکسی او نصیب الله مری په لومړي ځل باندې د صوبایي کابینې برخه ګرځېدلې دي. میټا خان کاکړ بیا د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره سلاکار وټاکل شو. د صوبایي اسمبلی د وزیرانو په دغه لومړی پړاو کې چې په کابینه کې نمائندګي نشته، لاغوز هزاره ډیموکراټیک پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي عوامي او جمهوری وطن پارټي شامل دي، او دغه ډول تر اوسه پوری شزه او لژکی هم شامل نه دي. د بلوچستان په ګډ ائتلافي حکومت کې د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ کې شپږ سیاسي ګوندونه شته. په دوی کې تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي او جمهوری وطن پارټي شامل دي. د اطلسم عیني ترمیم وروسته د بلوچستان اسمبلی د 15 غړو زخه به کابینه به پر 19 غړو باندې مشتمل وي. سپاغي کې به 14 وزیران او 15 به سلاکاران شامل وي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تر دې لمخه ویلي وو چې د بلوچستان کابینه به په دوه درو مرحلو کې به بشپړ شي. سیاسي چړنکاران وایي چې د بلوچستان د شپږو سیاسي ګوندونو په دغه ائتلافي حکومت کې ټوله د صوبایي اسمبلی غړي خوشاله کول د اعلی وزیر جام کمال خان لپاره لوی چیلنج دی. د دوی کارکردګي ته به ګورو چې د دوی کارکردګي څنګه ده. د بلوچستان د گورنر پاک لبانې د ویل چې بلوچستان عوامي پارټي به هم خپل نمونه حکومت ته وړاندې کوي، خو البته د دې پریکړه کول د مرکزی حکومت کار دی. د تاریخ په اوږدو کې د بلوچستان اسمبلی کې تر اوسه مهاله پوری یو سیاسي ګوند په خپل باندې یکړ حکومت نه دی جوړ کړی. دلته ټوله ائتلافي ګوندونه پرانستل کېږي، دا اعلی وزیر لپاره ډیر مشکلات رامنځته کوي. په 13-15 کې هم د بلوچستان اعلی وزیر درې ځله بدل شو. لومړی ملتپاله ډاکټر عبدالمالک بلوچو، بیا د مسلم لیگ نون سردار ثنا الله زیری، او بیا وروسته چې کله د مسلم لیگ نون غړو بغاوت وکړي نو بیا میر عبدالقدوس بجنجو وټاکي. په 13-15 کې هم د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي ګډ ائتلافي حکومت پرانستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وری جو ټلویزیون، کوټه.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاہ دے زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
ا ګرانو کتونکو، په رپورت کې مو اوریدل چې د بلوچستان د صوبایي کابینې لومړۍ مرحله کې 11 کسان شامل کړل شوي دي او هغوی نن لوړه کړې یا سوګند اخیستی دی. نو په دې اړه به خبرې کوو. له موږ سره د بلوچستان یو تکړه د سیاسي چارو څېړونکی سید علي شاه صاحب ملګری شوی دی، له ده سره په دې حقله خبرې کوو. سید علي شاه صاحب، هرکلی درته وایم.
ډېره مننه کورو دان،
مننه چې په دې مصروف وخت کې مو زموږ بلنه ومنله. شاه صاحب، په دې به خبرې کوو. شاه صاحب، چې د بلوچستان چې کوم نوی حکومت جوړیږي او د صوبایي کابینې 11 کسان ټاکل شوي دي او وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې خپل کابینه به په دوو یا کېدای شي په درو پړاوونو په درو مرحلو کې وي ټاکي، څه فکر کوي؟ لومړی به دا پوښتنه وکړم چې کابینه ولې په دوو یا درو پړاوونو کې ټاکي؟
دا سیدی یقینا تاسو ته معلومه ده، چونکه تاسو خپل هم د دې ځای ته ریپورټینګ کړی دی او تاسو د بلوچستان چې کوم پولیټیکل ډاینامکس هغه درته معلوم دي. دلته سلسله دا سیدا چې بلوچستان کې اسمبلی کې د ارکانو تعداد چې دی هغه 15 دی. 15 کې یو 15 دی هغه جنرال نشستونه دي او دا نور چې بیا کم دي 14 اقلیتونه او بیا چې د شوزو کم نشستونه دي، یعنی ستان دي داغو دي. نو دا یو 15 څه راځي، داغو ټولو کوشش دا وی چې هغه وزیر جوړ شي یا مشیر جوړ شي. اوس د 13 ترمیمه بعد دا مشکل جوړ شوی دی چې بلوچستان چې کوم حکومت یا کابینه ده دا آئینی طور دی صرف 14 یا 15 وزیر اخیستلی سي او درې مشیر اخیستلی سي. نو اوس دلته مشکل وزیر اعلی جام کمال ته دا دی چې هغه به اخی ټوټل چې مشیر او وزیر ګرد سره ملاو کې 13 یا 19 کسان او دلته امیدواران چې کوم د وزارتو دي هغه هر ایم پی ای دی. نو په اول پړاو کې دوی را ولاړ سو 10 وزیران یې واخیستل. پاره کې اهم خبره دا شته چې د 2018 د مردم شماري مطابق کوم کتر واخه نو په صوبه کې تر 40% زیات دلته چې کم د پښتنو یعنی آبادی ده او نور چې دی بلوچستان، هزاره دی، اردو سپیکینګ او پنجابي سپیکینګ داخله دي. نو اوس صورتحال دا شته چې په 10 وزیرانو کې صرف 2 وزیران چې دي هغه پښتانه دي، یو د عوامي نسل پارټي ګوند مرخانه څګزي او بل د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم رکن اسمبلی دي نور محمد دومړ. نو دا 2 کسان چې دي دا پښتانه دي، اته بلوچستان دي، وزیر اعلی هم بلوچستان، سپیکر هم بلوچستان. نو دلته د پښتون چې کوم آبادی دي یا پښتانه چې کوم دلته اوسېدونکي دي په بلوچستان کې، په هغه کې یو تشویش دی. نو په 2018 مردم شماري مطابق هم وګوره کم از کم 4 پښتانه وزیران خو باید چې په هر حال کې وای.
په دې به خبرې کوو، ځکه چې په بلوچستان کې د پښتنو ملتپال سیاسي ګوند هم دا تل شکایت لري چې وای بلوچستان د پښتنو او بلوڅو ګډه صوبه ده او په دې کې باید هر څه باید چې په د برابرۍ په بنیاد باندې تقسیم وسی، کاغه وزارتونه وي او کدلته نور چې کم د دوی وسایل دي. په دې وروسته خبرې کوو، دا په دې کابینه کې چې تر اوسه پورې کوم کسانو لوړ کړي دا او کم شامل شوی دي، تاسو خبرې ور باندې وکړي. په دې کې اکثره دغه اته کو کسان د بلوچستان عوامي ګوند چې دا کم دغه ګوند وزیر اعلی هم دی، څه فکر کوي؟ دا نور چې کم اتحادي ګوندونه ور سره دي نو دوی به بیا تر پای ور سره پاتې چې دوی دغه اکثریت وزارتونه هم د خپل ګوند کسانو ته ورکي.
یقینا پلسو کې اته چې کوم وزیران دي داغو تعلق ته بلوچستان عوامي پارټي څه دی، یو د تحریک انصاف دی او یو د عوامي نېشنل پارټي دی. او تحریک انصاف کې هم دا وخت اختلافات چې دي ډېر زیات دي، یعنی پرون چې کوم د حلبرداري تقریب وو نو هغه ته د تحریک انصاف چې بلوچستان چې کوم مشر دی سردار یار محمد رند هغه نو راغلی او هغه ډېر تحفظات اظهار کړی دی. نصیب الله مرای د کولوسه منتخب شوی دی د پی ٹی آئی رکن اسمبلی دی، هغه وزیر جوړ شو. خو دننه په تحریک انصاف کې دا وخت دغه اختلاف روان دی چې پی ٹی آئی بلوچستان د دې بلوچستان عوامي پارټي چې کوم دلته حکومت جوړ شو د دې حصہ نه جوړیږي، ولی پی ٹی آئی دا توقع کوله او دا مطالبه یې وه چې دوی ته زیات وزارتونه ملاو شي. د دوی دا دعوه چې د بلوچستان عوامي پارټي سبات بیا په حکومت کې چې ګډ کم ګوندونه دي دا غو سبات د پی ٹی آئی اکثریت زیاتی، نو په کار دا دی چې درې څلور وزارتونه دوی ته ملاو شي. لیکن وہ صورتحال داسی دی چې یو عوامي نیشنل پارټي چې کوم ګوند دی هغه ورغلی ده او د دې سره سم چې هزاره ډیموکراټیک پارټي ده هغه هم نن داسې خبر رالی چې هغه دا وایي چې موږ د حکومت هیڅ نه جوړیږو او دریم چې کوم جماعت دی هغه بلوچستان نیشنل پارټي عوامي ده هلته بیا په هغه پارټۍ کې دننه یو جګړه روانه ده احسان شاه او اسد بلوچ دا دواړه د دوی یعنی اراکین اسمبلی دی هغه دواړه یو وای زه پارلماني لیډر یم بل وای زه پارلماني لیډر یم نو ما په خپل د جام کمال صاحب سره خبرې وکړې هغه دا وویل چې زموږ د پاره اوس مشکل دا دی چې احسان شاه ته وزارت ورکو کې اسد بلوچ ته ورکو هلته هم دننه جګړه ده نو دا وخت سلسله داسې ده چې ډیر زاړه چې کوم پارلیمنټریانز دي په هغه کې جان جمالی دی په هغه کې عبدالرحمن کیتران دی او نور داسې ډیر سینئر چې کوم پارلیمنټریانز دي هغه ته وزارتونه نه دي ورکول شوي او بیا په لسو کسانو کې دا وخت چې موږ ورته ګورو درې کسان نوي دي او وچ دي هغه زاړه دي او هغه د مختلف حکومتونو دلته حصہ پاتې شوی دي او بیا کدا درته نن د بلوچستان کابینه اول رسمي اجلاس وسو نو د هغه اجلاس مشري جام کمال وکړه په هغه کې د سلو ورځو د یو پلان یا د پروګرام اعلان هم وسو په هغه کې تر ټولو اهمه خبره دا ده تاسو ته معلومه ده بارکوال صاحب چې دلته بلوچستان کې گورننس دی هغه ډیره سیریس مسله ده یعنی طرز حکومت طرز حکمرانی هغه کې سلسله دا چې ده چې د تیرو لسو کلوسا د ټیچرانو دا تقریبا لس زره پوسټونه چې وو هغه خالی وو نو دا جام کمال حکومت دا فیصله وکړه چې در نومبر پورې به دا لس زره پوسټونه چې دی پر دې باندې به خلک لګول کیږي ها دا یو سوالیه نشان دی چې پر دې به میرټ کیږي د خلکو د ځوانانو سره به انصاف کیږي یا به نه کیږي دا یو سوالیه نشان دی د دې سره سم په دې صبح کې اتلس لکه یا نونس لکه رف فیګر دی یا در دوه میلیون زیات دا به چان چې دی دا د تعلیم سمیرومه دي اوس دا به ګورو پر روانو ورځو کې چې د جام صاحب حکومت په دې کې بریالی کیږي چې دا به چان به
سید علی شاہ صاحب پدی به هم خبر کو یو کتون کې راغلی دی محمد رسول کاکړ ورور په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مېرما ته سلامونه وایم او یو پښتنه مقاله محمد رسول کاکړ د روډ نه بازار زخه ما ول دغه جان کما ساته تر ټول دمخه مبارکي وکړو چې دا اول وار په کابینه کې ټوټل بلوچستان نه خښ دي پښتانه بالکل نشته نو دا د پښتانه خپل لاس د اروپا شه چې کوم د پښتانه هغه حکمران دي د ایم پی والا چې کوم دین خوارې زشتر پټه والا نو دوی وله په دې باندې اجازه کړي چې د پښتنو نه یو د پښتانه دا حکو خبره کې او بیا په دې ټینګ دي خپل خاموشي سي خپل مراد وګوره د پښتنو حکو چې کوم دي
ډېر مننه محمد رسول چې د ژوب له مینې دې ټلیفون وکړ. سید علی شاه صاحب تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه محمد رسول مخل یو بل کتونکی مو اخلو او بیا د محمد رسول پر خبرو باندې غږیږو. ملک نائب خان له اف آر کوارت څخه په خیر راغلی ملک صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما منداته پوسټ چې دا په خپل سره کې ازي سلوک دا په سودې کې وکړه چې دوره بلوچستان واڅو څو په پښتانه دوا دینه له وا د حکومت په وچه لګی څور چې دا دومره پروبانه حکومت جوړ شو کنه او دا ټول خوشاله ویم نشي او ټول خپاته ویم نشي په دې حکومت په څور په څپې کې شې نو څور په وچه لګی دومره او پاتې شي دا سوال مې نارو مې را باندې
ډیر مننه ملک صاحب. سید علی شاه صاحب مخکې هم تاسو خبر ور باندې وکړې خو د ورور چې له ژوبه ټلیفون کړی و دی ولی د ملتپال ګوندونو ور باندې احتجاج نه کوي کوو ګورنو په بلوچستان کې خود په عوامي نېشنل ګوند خپل د حکومت کې شامل سو او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې یو غړی لري په اسمبلی کې او هغه هم په اپوزیشن کې وي نو څه فکر کوئ چې آیا د پښتنو دغه اندېښنې ته به څه جواب وویل چې په صوبایي کابینه کې دا ځل بیخي کم پښتانه اخیستل شوي دي؟
دا چې دا یو دا د پښتنو چې کمه کمه نمایندګي ده دا تر ټولو غټه وجه دا ده د 1980 د کم وخت چې بلوچستان ته د ایالت حیثیت ملاو شوی دی د هغه وخت دلته جمعیت علماء اسلام چې دی په مختلفو شکلو کې مطلب د حکومتو حصہ جوړ شوی دی هر وخت نو یو تیر حکومت چې کوم پښتونخوا میپو یا مسلم لیگ نونو په هغه حکومت کې د تیر 15 کال کې جمعیت چې هغه د حکومت حصہ نو نو تیر حکومتونو کتر واخې د جام یوسف مرحوم صاحب حکومت بیا د نواب رحسانی حکومت د دې سمخ کې چې د ذوالفقار مکسی حکومت یا نور داسې حکومتونو په هغه ټولو حکومتو کې جمعیت العلماء اسلام چې وو دا هغه به حصہ و او بیا جمعیت العلماء اسلام چې کوم ووټ بینک دی هغه به زده وایم چې ونوي یا اتنوي فیصد چې کوم دی دا ټول د پښتون علاقو سره دی صرف کلا ته خوځدار سه یکا دوکا کلا د بلوچستان علاقو سره دی یو د وسیټ راوځي نو هغه کم چې د جمعیت العلماء اسلام چې منتخب خلک برالو نو هغه بدلته وزیران شلو د دې ور دا مسله پیښ وسوله چې مولانا صاحب په تاریخ کې اول وار شاید د اسټابلیشمنت خلاف لاړی او دلته صورتحال دای شو چې ام ام ای چې دا د حکومت سره څه جوړه ام ام ای چې دا غدر نیوی فیصد زیات یا 15 نیوی شکوژ نیوی فیصد چې دی په هغه کې یعنی د دوی لس راکینې اسمبلی دی په لس کې چې دی هغه اته پښتانه دی نو دوی ته دا وخت دوی په پوزیشن کې دی او امکان خداو کوي امکان دا و چې د ام ام ای او د بلوچستان عوامي پارټي دا با پارٹی چې کوم نوې جوړ شوی د بلوچستان کې د دوی بغړ حکومت جوړېدو لیکن هغه د بلوچستان د سیاست کې کوم ډاینامکس یې هغه د وخت مخ کې سړی خبره نشي پر کولای
نو
با پارٹی چې هغه اکثریت پیدا کړي ام ام ای اوټ شو نو ام ام ای چې اوټ شو اتوماتیکلی د پښتونخوا مې یو سړی دی او هغه سیمه پښتون تر روانو نو په دې باندې چې دی د پښتونونو نقصان وسلو او د پښتونونو چې کوم وزیران دي هغه ځات نه رالو او بیا په بی پی کې د شدي او سردار مسعودلونې دي یا تور عثمان خیل دي یا میتا خان د ژوب او چې کوم دي نو دغه توکو چې دلته به کم از کم دوه درې به د بی پی د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم د پښتانه چې کوم نمائندگان راغلي دي دته به وزارتونه ورکي لیکن په هغه کې نور محمد عمر راغلي
صحیح پر دې بیا هم خبرې کو یو بل کتون کې راخلو خانوزي توردو اسمه طلا کاکړ رو په خیر
السلام علیکم یا فیض صاحب کا سلام او شاہ صاحب کا سلام کوم
وعلیکم سلام مننه
وعلیکم سلام
پښتنه مندې صدا ده د شاہ صاحب چې دا 15 پته کوم غوندنه چراغلی دی په دا باندې بیا دا گورنر بلوچستان باندې ټاکل کیږي او کبا دا غلط غړي چې کوم نن وتا کو سوګل نه پورته کوي چې دا تا کی دا وزیر گورنر بلوچستان
ډیر مننه اسمت الله کاکړ نو گورنر یو ختاول چې 15 پته خو غوندونه نه دی د بلوچستان اسمبلی ا د غړي چې دی هغه 15 پته وي او په دې ائتلافي حکومت کې به شپږ غوندونه شامل وي او درې نور غوندونه په اپوزیشن کې پاتې دي د گورنر پاړه د وخت لږ دی د سید علي شاه صاحب پر نور خبرو وژغو گورنر به دا درته وي چې هغه خو د مرکزی حکومت کار وي چې مرکزی حکومت یې ټاکي د صوبایي حکومت خوښه ضرور پکې شامل وي خو د صوبایي اسمبلی د غړو په رایو باندې ناراضي سید علي شاه صاحب لتاس بل پښتون دا کوم پر اپوزیشن باندې بیا هم رغیږي چې دا ځل د بلوچستان او د پښتنو چې کوم مهم ملتپال ګوندونه دي هغه یا خنسته او یا په اپوزیشن کې دي کو ګورو بلوچستان نېشنل ګوند دی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوی په اپوزیشن کې دي په دې صوبا کې چې کوم مهم مسایل دي خصوصا کده بلوچستانو دغه د ورکو بلوچستانو موضوع راوخو یا کده ازادي غشتونکو بلوچستانو موضوع راوخلو یا د پښتنو سیمو ته د تعلیم او د روغتیا استونزې هم دي ورسره د ترهګرۍ استونزې ده اوس چې دوی په اپوزیشن کې دي څه فکر کوي چې په دغه موضوع به دوی ژغ تر یو ځای ورسیږي
ما په فکر سره د دې چې کوم د جام صاحب حکومت دې د فارت رسول غټ چیلنج دی هغه امنیت دی د امنیت سره بعد تعلیم دی تعلیم بعد سیاست دی سیاست سره بعد بیا د شلو وبدي نوري ظاهر د بلوچستان کې خودیر پسماندہ دی ایشو دې ډیر زیات دی تر کومه هدا چې د بلوچ ملت پال غوندونه دی یا پښتانه ملت پال غوندونه دی دا وخت پښتونخوا مې خو تقریبا اوسه د اسمبلی سره عوامي نېشنل پارټي سره اغه هم ایدیالوژیکل چې کوم ووټ دی هغه ماته فکر کوم چې هغه کم دی شخصي وو ډیر زیات دی او دا وخت چې کوم موثر आवाज دی هغه بی ان پی منګل ده نو هغه تقریبا دا وخت اته چې کوم ممبران دی هغه په بلوچستان اسمبلی کې دی او بیا په قومي اسمبلی کې هم سردار احمد منګل په خپل دورې دی او هغه که د ورکو په لوټانو مسله ده که نوري دا ایشوز دي هغه وکسن فوکسن ال ته خبري باندې کی نو دا وخت بی ان پی منګل د بلوس لخوا د ملتپالو ګوندونو لخوا یو موثر اواز په بلوچستان اسمبلی کې لیکن تر کومه حدا پرې چې د ایشوز خبره ده تاسو ولې د بلوچستان چې دی د تیر ولوس او ټول کلوس دلته یو بیچینی ده بدامنی ده ترګری ډیره زیاته ده نو اول خو هر حکومت چې راځي داغه کوشش دا وی چې دلته امنیت دې هغه بحال کی او امنیت دې قائم وساتي دا تر ټولو غټ چیلنج دی د هر حکومت لپاره نو جام صاحب سره ما خپل خبرې کړې دي هغه هم دا وایي چې نمبر 1 ایجنډا چې دا نمبر 1 ترتیب چې دا هغه په بلوچستان او بیا خاص کر په کوټه شهر کې دی امنیت بحال ساتل او قائم ساتل په کوټه شهر کې د ولو ساتلو سکلوسه تشتونی هدفی وجنی او د دې سره سم د بمو چاودنی د دې یو نه ختمیدونکې یو سلسله چې دا غوړل د پدې ایالت کې روانه ده د دې سره سم ما تاسو ته مخکې وویل تعلیم ډېر غټ چیلنج دی او د تعلیم بغیر یو کوم یو یو ټولنه چې دا هغه تر کې نسی کولای نو چیرې په کومه صوبه کې چې شل لکه بچان یا نو نس لکه بچان د سکولو سره د باندې وي نو بیا په دې وشتمه صدی کې دا د ټکنالوژي صدی ده دا د عقل صدی ده دا د مقابله صدی ده دا د لوجیک د دلیل صدی ده دا د الزاماتو د شکنځاو د غلط خبرو دا د دې صدی نه ده نو ظاهر ده موږ کله بلوچستان د پاکستان د نور ایالتو په مقابله کې راولو نو دا هغه سره د حکومت لپاره ټول لغت چیلنج دی هغه به تعلیم دی په تعلیم کې علمیه دا د انجام صاحب په خپل هم ټویټر باندې د ډېر اکټیو دي کتا کتلی دا 50% چې زموږ کم بجټ دی هغه تعلیم ته دی اوس په هغه کې کوم ګوره د 20% چې کم بجټ دی هغه په تعلیم کې صرف او صرف تنخواه او ته دی دا اساسو چې کم لوستونکي دي یا ښوونکي چې کم ټیچران دي دا غو کپاسټی بلډینګ دا غو استعداد زیاتول لپاره یو عرب روپی هم نسته 50 کروڑ روپی هم نسته دا پیسې ټوټل په تنخواه کې دي او بیا دلته ګورننس ډېر غټه ایشو ده یعنی په 2014 فروری کې په محکمې تعلیم کې د اساتذو د ټیچرزو د ویریفیکیشن یو سلسله شروع شوله هغه سلسله تر نن هم شروع ده زما معلومات دا دي چې لږ زره ټیچر سړي هغه په دې سیستم کې ورک دي دا نه معلوم چې دا ټیچر څوک دي یعنی هغه یو پرفارما دي
سید علي شاه صاحب په دغاړه یو پښتنه کول غواړم چې تاسو ول چې په بلوچستان کې د حکومت کولو د حکومتداري یو لوی ستونزه ده په تیر د تیر حکومت په معالم او تراغ مخ کې کوم حکومت په وار وار دلته کوم کالنۍ بجټ وړاندې کیږي د دې پیسې په وار وار لپسوي دي په اوسنۍ کابینه کې ځینې داسې نوي کسان اخیستل شوی دي چې هغه په لومړي ځل به هغه وزارتونه کوي نو څه فکر کوي چې د بلوچستان نوی حکومت به کومې ستونزې چې تاسو یاد کړي د دې لپاره به داسې نوی پلان نوی تګلارې جوړ کړي چې هغه کوم د دوی کالنۍ بجټ وي او هغه پر وخت او پر مهمو ځایونو ولګول شي
یقینا دا ډېر غټ چیلنج دی د بلوچستان حکومت لپاره په تیر وختونو کې کرا واخې نو شل عرب 25 یا ډېر عرب روپۍ چې وي هغه به نسب استعمال داغه به تاوان دا وسو سکولونه په پر وخت نسو جوړ روډونه په پر وخت نسو جوړ هسپتالونه شفاخاني چې دي هغه به پر وخت نسو جوړي او بیا د جوړېدلو چې کم قیمت وو کاست وو یعنی نن یو کار په لک روپۍ کیږي په 2009 کې هغه کار په یو نیم لک روپۍ کیږي دا تاوانونه په تیر وختو کې یقینا په دې صبح کې وو دا وخت زه دا ویل سم جام کمال شې دی د نظریې سره د پارٹی سره د شخصیت سره اختلاف خو خلق کولای شي لیکن ذاتی زه از جرنالست زو سره ملاو سم دا سړی ویژنری سړی دی پو سړی دی نو هغه نن معلومی دي چې نن دی رالی اول به پر دې باندې احکامات ورکل اورډر یې ورکړي چې د لز زره چې کوم ټیچر دي یا عام صاف دي شپږ نیم زره په پرایمري او په میډل سکولو کې د ټیچرانو پوسټونه خالي دي درې زره اس اس ټی دي یعنی ډایرکټ ولز ګریډ دا چې پر دې باندې اپوینټمنټس کیږي او 2000 چې په دې کې د جونیئر کلرک د لیب اسسټنٹ او د چپړاسي یا د چوکیدار دا داسې پوسټونه دي چې دا معمولي یو کوالیفیکیشن غواړي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده. بیا دوی د این ټي ایس یعنی مطلب یو سیستم ورته جوړوي د هغه په ذریعه باندې کوي او بیا دا وویل چې د ایم پی اے یا د منسٹر به څه کوټه نه وي. نو یقینا زه خو داسې ورته ګورم د تېر حکومت په مقابله کې نور اختلاف ورسره کولی شي، لیکن دا کس چې کوم دی دا ویژنری سړی دی او زه فکر کوم چې کېدای شي زما ذاتی دا امید دی چې څه نه څه بهتري به ضرور وي.
ډېره مننه. بس خدای دې وکړي موږ به هم هیله من یو چې په بلوچستان کې نوی حکومت کارونه وکړي. سید علي شاه صاحب ډېره مننه چې راغلاست موږ سره برخه
واخلئ.
ګرانو کتونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونې وخت هم دومره. ما بارکوال میخیل او زما ګران پروډوسر بختور شاه ته اجازه راکړئ. ورځ مو نیکمرغه.